امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې په خبریالانو باندې د دوشنبه دروازې حمله، د بیان په ازادۍ برید او د بشریت په ضد یو جنایت بللی دی. په سوریه کې هغو قواوو چې امریکایي ملاتړ کوي د عراق سره ته نږدې د داعش د ملیشو په پاتې سیمو نوې تعرضي حملې پیل کړي دي، او پاکستان رسمن د افغانستان سره د غلام خان سرحدي تجارتي لار خلاصه کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې په خبریالانو باندې د دوشنبه دروازې حمله د بیان په ازادۍ برید او د بشریت په ضد یو جنایت بللی دی. هغه وایي چې مسؤول کسان باید عدالت منګولو ته وسپارل شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو د کابل د حملې د څرنګوالي په اړه خپل راپور پرون ښاغلي غنی ته وړاندې کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې د څرنګوالي او امنیتي خلاو په اړه دې پوره تحقیقات وشي. په سوریه کې هغو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د عراق سره ته نږدې د داعش په ملیشو نوې تعرضي حملې پیل کړې دي. د سوریه ډیموکراتیک قواوو چې کردانو د عربي ملیشو او د نړیوال ائتلاف ملاتړ ورسره ملګری دی، د جنوري په میاشت کې هغه وخت خپل نظامي عملیات وځنډول چې ترکی قواوو د سوریه په شمال لویدیځ کې د افرین په سیمه په دوی حملې پیل کړې. د سوریه ډیموکراتیک قواوو یو نتاق ویلي دي چې په دې وروستیو هفتو کې د داعش تر ډلې د حملو د زیاتېدلو نه وروسته یې دغه نوې تعرضي نظامي عملیات پیل کړي دي. پاکستان رسمن د افغانستان سره هغه سرحدي تجارتي لار بیرته خلاصه کړې چې څلور کاله مخکې بنده کړې وه. د پاکستان مقامات ویلي دي چې دغه د غلام خان تجارتي سرحدي لار په 2014 کال کې هغه وخت تړل شوه چې د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې نظامی عملیات پیل کړل. د پاکستان نظامی مقامات وایي چې د وزیرستان په سیمه کې اوس امنیت ټینګ دی، او هم هلته ساختماني کارونه او د خلکو د بیا آبادۍ کارونه پیل شوي دي. د غلام خان سرحدي تجارتي لاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تورخم او د چمن نورستو درېمه لویا سرحدي لار ده. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه واوریدل. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د ایران د اټومي پروګرام په حق له یو شمیر اسناد مطبوعه ته ښودلي دي. نتانیاهو ویلي دي چې دا اسناد د اسرائیلو استخباراتي ادارې ترلاسه کړي او په اسرائیلو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د برید په مخنیوي کې مرسته کوي. مګر ایرانی چارواکو بیا د اسرائیلو د صدر اعظم دا ملنډې بللي او په دې ټینګار کوي چې هیڅ وخت یې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې نه دي کړې. د بلې خوا اروپایي ډیپلوماټانو د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د څرګندو په باب شک څرګند کړی او ویلي دي چې د هغې مقصد دا دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دې ته وهڅوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ملکونو ترمنځ د 2015 کال د موافقې نه ووځي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د موبی په ښار کې په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې شل تنه مړه شوي دي. تر اوسه پورې چا هم د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی، مګر د دغه شان حملو پړه اکثرا د بوکو حرام په افراطي اسلامي ډلې اچول کیږي. نړیوالې صحي ټولنې د سومالی په پایتخت کې د خپلې یوې مامورې د قتل خبر تایید کړی دی. د دغې ټولنې یو مقام امریکا غږ ته ویلي دي چې د پولیو د واکسین دپاره د لوجستیکي چارو مسؤوله مریم عبدالحی پرون ماسپخین په موګادیشو کې وژل شوې ده. د هغې خپلوانو امریکا غږ ته ویلي دي چې هغه موګادیشو ته د دې دپاره د خپل مرکز نه چې د سومالیې د بایو دوا په ښار کې د ودی دې دپاره راغلی وه چې د خپل واده دپاره فرنیچر او نور ضروري سامانونه واخلي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پرون د مې په اوله د کارګرو دروازې په مناسبت د ایران کارګرانو هم په ټول ملک کې بې اجازې د غونډې جوړې کړې وې، مګر د ایران امنیتي قواو دا غونډې خلال کړي او ځینې احتجاج کوونکي زندانی کړي هم دي. د کارګرو دولتي خبري اژانس ویلي دي چې پولیسو په تهران کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې د کارګرانو او معلمانو یوه غونډه تیتو پره کړې ده، او هم دغه اژانس د پولیسو له قوله ویلي دي چې دوی هغه کسان زندانی کړي دي چې شخړې یې راپارولې.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د بیا ودانولو لپاره سرمفتی شیاسیګار د سه شنبه په ورځ یو رپورت خپور کړ چې وایي په تیر کال کې د افغانستان د امنیتي قواو شمیر تقریبا 15% کم شوی و. د امریکا ژغ خبریال ویکتور بی ټی په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
په دغه رپورت کې راغلی دی چې د جنوري تر میاشتې پورې د افغانستان د پاوز هوایي قوا او پولیسو ټول شمیر له 300,000 نه کم، یعنی 298,000 څلور سوه، رسمي شمیر 340,000 دی. د سیګار په رپورت کې راغلی دی چې د 2018 کال په مقایسه په تیر کال کې د ملکیانو تلفات کم شوي وو چې 9% کموالی پکې راغلی و، مګر د روان کال په لومړۍ ربع کې 100 زیاتوالی پکې راغلی دی. رپورت وایي د جنوري د میاشتې د 1 نیټې پورې د افغانستان د نفوس 15% او د 410,000 3.5% د حکومت په کنټرول کې وي، چې دا تقریبا د تیر کال لومړۍ ربع ته ورته و. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس نه په کابل کې د دوه غبرګو چاودنو په باره کې پوښتنه وشوله چې په ځواب کې وویلې دغه حملې داسې کسان کوي چې انتخابات نشي ګټلی او د دوی ډیپلوماتیکي او نظامي ناکامي منعکسوي. په دغو چاودنو کې د نهو خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شلو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو چاودنو مسؤلیت منلی دی. جونا بلانک د رن کارپوریشن کې یو لوړ رتبه سیاست پوه او لیکوال او ژورنالیست دی. د امریکا غږ خبریال ویکتور بیټی ته وویل د اسلامي دولت د ډلې په شان تروریستي ډلې تل د نوو هدفونو د پیدا کولو په لټه کې وي چې په خپله داعیه باندې ټینګار وکړي او دوی په څرګنده توګه پیدا کړه. جونا بلانک نو ویل په داسې حال کې دا یو ټراژیکه بې رحمه او بدمرغه تکتیکو په ژورنالستانو باندې حمله ضرور نه ده چې د هغیانو د کمزورۍ نښه وي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د خوست او پکتیا خبریالانو حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی چې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وژنې قضیه وڅېړي او قاتلین یې د عدالت منګولو ته وسپاري. احمد شاه پرون په خوست کې ناپیژندو وسلوالو وواژه او د جنازې مراسم یې نن ترسره سول. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
خوست کې ورستیو کې د خزو پراخ ګډون په خوونیز بهیر کې کم ساری بلل کیږي او دغه بهیر زیات شمیر خزه
دا په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه غږ دی. خدا غږ نور د تل لپاره چوب شو. احمد شاه پرون مازیګر خوست کارتنګ دی په داسې حال کې دوه موټر سایکل سوارو لوري وژل شو چې پر بایسیکل کور ته روان وو. د ده د جنازې مراسم نن تر سره او مړی خاورو ته وسپارل شو. د جنازې مراسم ته پر سلګونو ځایي خلکو او ژورنالیستانو سربیره له ځینو نورو ولایتونو هم یو شمیر ژورنالیستان راغلی وو، خو د حکومت په استازیتوب چاپه کې ګډون نه و کړی. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت وروسته چا پر غاړه نه دی اخیستی، مګر د پلار معلم میرویس امریکا غږ ته وویل چې له چا سره شخصي دښمني هم نه لري.
دا خو موږ خو چا سره نه غلرو، بدی لرو نه مشکل لرو، د ټول خلک شهیدی حال دی. داسې ویلوړ د ټول خلک شهیدی حال دی چې ما خپل احمد شاه زه فکر نه کوم چې موږ چاته د 2,000 روپۍ رسولی، موږ چاته 1,000 نه رسوله. خبره داغه چې وشه خو داغه پیښه دا سره کوم پیښه چې بولی تاسو نو
بل لور ته د خوست او پکتیا خبریالان چې په خوست کې راټول شوي وو حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې د احمد شاه د وژنې قضیه وڅېړي او قاتلین یې د عدالت منګولو ته وسپاري. دغو خبریالانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته یې پام نه دی کړی. د دوی په وینا کې د خبریالانو د وژلو په پیښو کې ښکیل کسان ونیول شي تر یو بریده د ژوند په خوندیتوب کې مرسته کوي.
او نن د خوست او پکتیا خبریالان یو ځای شوي یو تر څو کچیرته د احمد شاه چې تېره ورځ شهید شو د ده دغه دوسیه ونه څلل شي تر یوې اونۍ پورې موږ به له هغه نه وروسته پرېکړه کوو تر څو له حکومت سره پرېکون اعلان کړو.
خبریال چې سرکار یې یوازې د ټولنې د ستونزو انعکاس ورکول دي او د هغوی د حقایقو برسره کول دي، نور هیڅ هدف نه لري. په داسې حال کې چې بیا خبریال وژل کیږي، تهدیدیږي، دا فکر کوم د بیان د ازادۍ سره لویه جفا ده.
احمد شاه تر یو کال راهیسې په سویل ختیځو ولایتونو کې له بی بی سي سره د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. تر دې دمخه یې په خوست کې په کلید راډیو کې هم څو کاله دنده ترسره کړې وه. د احمد شاه د وژلو پېښه داسې مهال کیږي چې په همدې ورځ په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې نهو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او یو شمېر نور ټپیان شول. دا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا د ګمرکي محصول په باره کې پریکړه د جون د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ځنډولې ده. د امریکا ژغ خبریالی زلیتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپله پریکړه د جون د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ځنډولې ده چې له اروپایي اتحاد، کاناډا او مکسیکو نه د فولادو او المونیمو په وارداتو باندې ګمرکي محصول ولګوي یا نه. د دوشنبې د ورځې اعلان په موافقو باندې د خبرو لپاره ډیر وخت ورکوي چې دغه هیوادونه د امریکا د فولادو او المونیمو له ګمرکي محصول نه معاف کړي. د ټرمپ حکومت د مارچ د میاشتې په سر کې د ګمرکي محصول د لګولو اعلان وکړ چې په چین، روسیې، جاپان او نورو ډیرو هیوادونو باندې ولګول شو، مګر یو شمیر نږدې متحدین یې ورنه د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې په موقت ډول معاف کړي وو. رپورټونه وایي حکومت نږدې دی چې د ارجنټاین، برازیل او استرالیا سره موافقه وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارچ په میاشت کې د فولادو په وارداتو باندې 15% او د المونیمو په وارداتو باندې 10% محصول لګولی و، مګر کاناډا، مکسیکو، برازیل او اروپایي اتحاد ورنه په موقت ډول معاف شوي دي. کاناډا امریکا ته زیات فولاد او المونیم صادروي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودیو د دوشنبې په ورځ وویلې ګمرکي محصول به د دغو دواړو هیوادونو تجارت ګډوډ کړي. دی وایي
We have billions of dollars worth of those goods coming back and forth across the border every day and on the national security
منګه هر ورځ د سرحد دواړو خواو ترمنځ په میلیارډو ډالر په ارزښت شان تبادله کوو. د ملي امنیت په برخه کې کاناډایي المونیمونه د امریکا په جټالو تک کې کار اخستل کېږي او له کاناډایي فولادونه د امریکا په زغره لرونکو موټر کې کار اخستل کېږي. ځکه نو د کاناډا او امریکا په نسبت داسې دوه هیوادونه نه پیدا کیږي چې د دوی د فولادو او المونیم فابریکې د یو بل سره دومره مدغمې شوي وي. ګمرکي محصول د اروپایي اتحاد سره په تجارتي فعالیت کې په څه باندې 10 میلیارده ډالرو تاثیر کړی دی. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل وویلې که امریکا د ګمرکي محصول معاف کېدل ونه غځوي نو کېدای شي چې د اروپا سره تجارتي جنګ ته داخل شي. مګر د آلمان یو مالی متخصص وویل د اروپایي هیوادونو لپاره اوس د دې وخت رسېدلی دی چې په امریکا باندې تکیه کول پای ته ورسوي. د بدر په بانک کې مالی څارونکی رابرټ هال ور وایي
Since the end of the war, the Americans have always made a contribution to the global economy and Europe.
امریکایانو د دوهم نړیوال جنگ نو وروسته تل په نړیوال اقتصاد کې ونډه اخیستې ده او اروپا له دې نه ګټه اخیستې ده، مګر دغه وخت نور تیر شوی دی. امریکا اوس نو غواړي په خپل ځان باندې تمرکز وکړي. د دې معنا دا ده چې اروپا باید خپل ځان منظم کړي چې دا ډیر مشکل کار دی. موږ دوه شیانو ته ضرورت لرو. موږ به په امریکا کې شیانو باندې ګمرکي محصول کم کړو او دننه په هیواد کې موږ اصلاحاتو ته ضرورت لرو. څوک چې په دغو ضرورتونو نه پوهیږي نو د دوی غوږونه باید چک شي. ترامپ د شنبې په ورځ په میشیګن کې د انتخاباتي مبارزې د وخت په وعدو باندې ټینګار وکړ چې د بین المللي تجارتي موافقونه وځي چې وایي امریکا ته مناسب نه دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
We're doing trade deals. And a lot of these folks in Washington, please don't do that. I said, wait a minute, we have a horrible deal.
من تجارتی موافقه کوو اپ واشنگتن کې ډیرو کسانو ویل لطفا دغه موافقه مکوي ما ویل ول هزه صبر وکي من په دې باره کې خراب موافقه لرو او زه نه غواړم حتی د هغې نوم یاد کړم ترامپ د چین سره د تجارتي کسب پاره کې ډیر سړی دی کله چې د ګمرکي محصول لګول اعلان کړل نو چین د غچ اخیستلو ژمنه وکړه چې په امریکایي وارداتو باندې به مالیه ولګوي مګر ترامپ باور څرګند کړ چې د چین سره یوې مناسبې تجارتي موافقې ته رسېدای شي د امریکا یو لوړ رتبه هیئت چین ته روان دی چې په دوه اړخیزه تجارتي روابطو باندې خبرې وکړي دغه خبرې به د می د میاشتې په دریمه نیټه د پنجشنبې په ورځ پیل شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په ملي کانفرنس کې وویل چې د بیکاری او بیوزلی د لمنځه وړلو لپاره باید فساد لمنځه وړل شي او خصوصي سکتور پیاوړی شي په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابل رپورټ راستولی
افغان حکومت د کاری فرصتونو د پیدا کولو لپاره د 200 کورنی او بهرنی متخصصینو په ګډون د کار ملي دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړی و ولسمشر محمد اشرف غنی دغه کانفرنس په وروستۍ ورځ وویل فساد د وزګارتیا او بیوزلی اصلي لامل دی او باید مخه یې ونیول شي ښاغلي غنی د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا او د فساد په لمنځه وړلو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه
هر مشکل
د هر ستونزې حل لاره پیدا کوو او زموږ ستونزه پراخ فساد دی اصلاحات د نظام د جوړولو د قانون د حاکمیت ټاکنو دیموکراسي د ښځو ګډون او د فقر له منځه وړلو لپاره دی فساد چې د خصوصي سکتور په وړاندې خنډ دی د کار پیدا کولو مخه یې هم نیولې ده
فساد که مانع سکتور خصوصي میشه مانع ایجاد کار است
ولسمشر غنی زیاته کړه د افغانستان په اړه دا مهال ذهنیتونه د بدلون په حال کې دي او د پراخې پانګونې لپاره نړیوال ګامونه پورته کوي ښاغلی غنی دا خبره په داسې حال کې کوي چې نن د می میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کارګرو ورځ لمانځل کیږي بلخوا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه امکا وایي چې په دغه هیواد کې د کار په شرایطو د برابرو کسانو له شمېرې څخه نږدې 40% وزګار دي د دغه ټولنې چارواکو د سې شنبې په ورځ په یوې غونډه کې چې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه وویل افغان حکومت د 1 میلیون کسانو لپاره د کار د زمینې برابرولو د ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مرستیال غلام علي بریال امریکا غږ آشنا ته وویل حکومت د بیکارۍ ستونزې د لرې کولو لپاره باید پر زیربنایي پروژو خپل تمرکز زیات کړي هغه له حکومت څخه وغوښتل چې وزګاره خلکو ته د کاري زمینې برابرولو سربیره دي د لنډمهاله دندو او د لږ مزدور لودونکو کارګرانو لپاره د هم امکانات برابر کړي
د حکومت معلومه خبره ده چې اساسي مسایل اساسي پروژو ته زیربنایي پروژو ته باید توجه وکړي بندونه باید جوړ سي زراعت باید میکانیزه سي چون افغانستان په واقعیت کې دا دی چې زراعتي هیواد دی زموږ تام اکثریت په زراعت باندې اخته دي زراعت عصري سي او همدارنګه قانون ته زیاته توجه وسي چې موږ بیا حد زیاتې لرو او خصوصي سکتور صنعت باید تقویه کړو
ښاغلی بریال زیاته کړه دوی په افغانستان کې د وزګارتیا له ستونزې اندېښنه لري چې له امله یې ګډ شمېر خلک اتیاد او کډوالۍ ته مخه کوي د کارګرانو ټولنه وایي حکومت باید د کارګرانو د مزد حد اقل شمېر وټاکي ځکه په یو شمېر ادارو کې د معاشونو اندازه د پام وړ ټیټه او یا هم ډېره لوړه ده د کارګر د ورځې په مناسبت د کارګرانو د ټولنې لخوا په جوړه شوې غونډه کې د حبیب جان په نوم یو افغان کارګر د خپلې کمې تنخوا په اړه داسې وایي
موږ په کور کې 14 نفره نفوس لرو او د موږ معاش 1000 روپۍ ده سل کم 1000 روپۍ ده هغه څه باندې د موټر کرایه او هغه سبته مصرفو خروي کنه اما هغه دته ډیر کم یو مقدار پیسې پیدا پاتې کیږي چې هغه موږ دغه نیمایي یغم نه پوره کوي مصارف نه
د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 40% خلک کار ته لاسرسی نه لري د دغه وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې په کار د برابر کسانو شمیر نږدې 8 میلیونه ته رسیږي چې له دې شمیرې نږدې 2 میلیونه وزګار او یا دایمي کار نه لري
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اورېدلې مه هېروئ
په کندهار کې په نشو رشد کسان له حکومت او شرکتونو څخه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. معتادین وایي چې تر درملنې وروسته د بې وزګارۍ له وجې بیرته نشو ته ورګرځي. عزیز الله پوپل له کندهاره په دې باره کې رپورټ راستولی.
د کندهار ولایت مقام په 2 کیلومتره کې په نشه د روږدو کسانو د اوسېدلو ځای دی. په نږدې فاصله کې د یوه ښوونځي ودانۍ ده او د ښاري وګړ میشته سیمه ده، خو دلته هر ورځ په نشه روږدي په لسګونو کسان په عامه نشي توکي کاري. په نشه روږدي دا کسان وایي چې څو ځله یې درملنه هم سوي.
والله د مسلمان اولاد په دیافت نه اخته کوي چې زما د سر دښمن یې په یو بل مردک علا مر کې په دیافت خدای نه اخته کوي. ولې داسې ذلیله بټي دي؟ نه د دوست دوستۍ، نه دښمن د دښمنۍ.
په نشه روږدي دا کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي او ځینې پکښې داسې کسان دي چې ډېری ژوند یې په ایران کې تیر کړي، خو بېروزګاري ټوله خپله ګډه ستونزه یادوي. په نشه روږدۍ جنالي د خپلو لوړو کاري مهارتونو یادونه کوي او زیاتوي چې که د کار موقع ورته برابره سي نو له نشې څخه ځان ژغورلی سي.
ال سم مستقرم خو ما دمي تهران ساختمان ست طبقه را کاشی سرامیک هر کار بلدم، هر کار بلدم. دولت افغانستان، از دولت افغانستان خواهش میکنیم که یک کار جور کنه برای این مردم.
د نشې توکو د استعمال په دغه ځای کې راټول سوي په نشه روږدي کسان له خپل دې حالت څخه ناخوښه دي او وایي چې که د دوی درملنه وسي او د کار زمینه ورته برابره سي نو خپل عادي ژوند به پیل کړي. د دوی په خبره شاوخوا 80 تنه په دې ځای کې اوسېږي چې د بیکاري او اقتصادي ستونزو له امله په ناروغیو هم اخته سوي دي.
اوس هر یو سړی له تداوي خلاص یې، کله شپخانې راووځي، کله مابس راووځي، بېرته دی لاسې ورو دی خپل کور یا شهیدانو چوک یا بازار بېرته خپل خپل بېکاري چې له خپل دغه چې بېرته خپل نشو باندې بخود سي.
په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د نشې توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې شمیر یې تر 300 زره کسانو هم اوړي. په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره په کندهار کې امکانات محدود بلل کېږي، خو غوښتنه دا ده چې په ښاري سیمو کې د نشې توکو د کوچنیو پلورونکو قانوني تعقیب د ستونزې مخه تر ډیره نیولی سي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ځینو کروندګرو لپاره تر ټولو بوخت موسم دی. همدا اوس د هیواد په ځینو سیمو کې د کوکنارو د فصلونو د راټولولو کار پیل سوی دی. کروندګر وایي چې ډیره ګټه او بدیل کښته نه لاسرسی دی او د دې لامل سوی چې کوکنار وکړي. محمد نادر وایي چې د کوکنارو له کښت څخه په کال کې 3000 ډالره جوړوي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت له 2 کلونو راهیسې کوشش کوي چې د کوکنارو غیر قانوني فصل له منځه یوسي، خو کروندګر او دهقانان ترې نه لاس نه اخلي. محمد نادر د کوکنارو له فصل نه د کال 3000 ډالره ګټه اخلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په منسکور ډول د سړي سر ګټه د کال 600 ډالرو ته رسیږي. هغه وایي که د کوکنارو په ځای بل فصل وکړي نو د هغه کلنۍ ګټه به دوه برخې کمه شي.
دولت راته وایي چې مې کړی، خو موږ پر هغه سربېره کړو. د دولت په کول داسې خاص نه کوو. طالبان خو نه راته وایي چې مې کړه، او خوشحاله چې هم یو شی پیدا کولی شي، د جیسی زکات یو شی وړي.
دغه دهقانان د خطر منلو ته لیوال دي. طالبان د هغوی فصل ساتي او خریدار هم ورته پیدا کوي. په مقابل کې هغوی هم په دې فصل کې خپله برخه اخلي. ماهران وایي چې د افغانستان اپین د کال 1.4 بلیون ډالر عاید لري. د اپین عواید د طالبانو د تمویل لپاره هم ستره منبع ده.
دغه تاراک سره ونه کړو، دلته معنی واده چې موږ ځوان ته کوو، په 9 لکه، په 10 لکه، په 12 لکه هغه ځوان ته پیدا کېږي. که لږ سپین ژر یو معنی وخت پر چرسه وو، هغه د خو په 10 لکه نه پیدا کېږي. چې دغه تاراک نه وي، موږ هغه ودونه بیا ځوانانو ته نه شو کولی.
د افغانستان هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل کېږي، په 2010 کال کې په 3 شپېته زیاتې شوې، ان تر دې چې د کوکنارو کرنه د هیواد شمال ته هم ورسېدله. معمولا به هلته کوکنار نه کرل کېدل. کندهار د سبزیجاتو او میوو له درکه ډېر شهرت دی. انار او انګوري خورا زیات مشهور. حکومت او د افغانستان لویدیځ انډیوال هیوادونه هڅه کوي چې کروندګر قانوني کښت وکړي، خو بیا هم لارښوونه او منابع نشته. حکومت لا په دې نه دی توانېدلی چې د کروندګرو سره په کافي اندازه مرسته وکړي.
ورځ پاته راغلی دی، باید موږ د زعفرانو تخم را زه انتخاب کې یو مسره ته وشي چې دا مسجد درس و ورته زعفران تخمدار کم کړی کیش دا رقم روزنه دا رقم شول کیش دا رقم پنال شول کیش یا په تخم کړی کیش.
د افغانستان حکومت غواړي چې یو خاص ګروپ چې د څارنې لپاره هلیکوپټرونه ولري د کوکنارو په کنټرول وګماري، خو د دغه راز منابعو پیدا کول ګران کار دی، هغه هم په داسې هیواد کې چې له ډېر خونړي بغاوت سره مخامخ دی.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې رسنیو خلکو ته د پولیو واکسین د ګټو او زیانونو په اړه همیشه معلومات ورکوي، چې له امله د خلکو عامه پوهاوی هم تر پخوا ښه سوی دی. زموږ خبریال عبدالمالک شفاق په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره لږته امکاناتو څخه کار اخلي ترڅو د دې بدمرغه ناروغۍ لمن له سیمې او هیواد څخه ورټوله کړي. دوی زیاتوي چې د پولیو واکسین په برخه کې د رسنیو ترڅنګ ټولنیزو شبکو هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د اهمیت په هکله پراخ فعالیت کړی دی. بل لور ته د روغتیا د برخې مسؤلین د رسنیو او نورو شبکو له لارې خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د لازمو معلوماتو ورکړه ستایي او دا چاره د پولیو ناروغۍ پر وړاندې مبارزې د کامیابۍ راز بولي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند عاجل څانګې مشر محمد نور په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د عامه پوهاوي په برخه کې د دې ولایت ځایي رسنیو خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی.
نو موږ د رسنیو مننه کوو، هغه پیام چې د هر طریقه د واکسین په ګټه یا د ابزل صحي په ګټه خپریږي ګټې ډېرې دي. هغه کسان چې د واکسین نه انکاري و ورځ پر ورځ هغه کمیدونکي دي او تقریبا د زرګونو فامیلونو نه اوس سلګونو ته رسیدلي دي.
دغه راز په پکتیکا کې مدني فعال علي محمد نظري د رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړوند پیغامونو لیږل د عامه پوهاوي په برخه کې مثبت ګام بولي. نوموړی وایي چې د پولیو وایرس په اړه د ځایي راډیوګانو او دینی عالمانو تبلیغات هم ګټور دي.
زه ویلی سم د سیمه ییزو راډیوګانو لخوا چې د پولیو په اړوند کوم اعلانات خپریږي زیات ګټور دي، ځکه په دې اعلاناتو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو خپله ګزرن وهلو کسانو قومي مشرانو او دینی عالمانو خبرې نشریږي او دا په خلکو کې ډېر ښه تاثیر کولی سي.
نظری زیاته کړه چې په جماعتونو کې د دینی عالمانو او په کلیو کې د قومي مشرانو تبلیغات کولای شي چې تر ډیره د هغو کورنیو شمیر راکم کړي چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی نعیم پرهیز د رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو شبکو له لارې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په هکله معلومات ورکول ګټور ګڼي، خو وایي دا چاره لا هم له هغو خلکو سره مرسته نشي کولای چې په لیک او لوست نه پوهیږي.
دغه پیغام چې دی د خلکو همه پوهاوی لوړولی شي او باید نور خلکو ته هم واستول شي او دا به ډیر یو غټ کار کړی چې دی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته لیږلی او دا به د هغو خلکو لپاره خورا ډیر ګټمن وي کوم څوک چې په بې سواد پوهیږي یا سواددار وي.
په داسې حال کې چې د پولیو وایرس له نورې نړۍ څخه پاک شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن وایرس پکې موجود دی. د روان 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې د پولیو وو او په پاکستان کې بیا یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.